په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا هم د ازادي رادیو یو بلې خبرونه تاسو هرکلی کوو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام په دویمه نیمایي کې خبريږي. نن د پنځشنبه ورځ ده، د چونګاش سرطان ومه د جون میاشتې 28مه. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د دوحې په دریمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ګډون وکړي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر د چهارشنبه په ورځ ویلي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي چام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری به د دوحې په دریمه غونډه کې ګډون کوي. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په کوربهتوب د دوحې دریمه غونډه چې دوه ورځې دوام کوي را روانه یکشنبه پیلېږي. د هوا پیژندنې ریاست وایي نن او سبا د سالنګونو په ګډون په نورستان، پنجشیر، پروان، بدخشان، تخار، سمنګان، بغلان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا او میدان وردګ کې د تالندې برېښنا او ورښتونو اټکل سوی چې اندازه به یې له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې وي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست نن په ویتلایا کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په شمالي، لویدیځو او مرکزی ولایتونو کې د تیزو بادونو، خاورو او دوړو اټکل هم سته چې د بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1500 تر 80 کیلومترو پورې وي. د طالبانو سترې محکمې خبر ورکړ چې د کونړ ولایت په مرور ولسوالۍ کې یوه ښځه او یو نارینه د نامشروع اړیکو په تور په 9-9-9 درو ووهل سول. دغه محکمې نن په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د تازري سزا دغه پریکړه د سترې محکمې لخوا تایید او بیا تطبیق شوې ده. تر دې مخکې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې خلکو ته د تازري سزاګانو ورکولو خبرونه ورکول سوي دي. د بشري حقونو د ملاتړ ډلو د دغه ډول سزاګانو د پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. په ایران کې د ولسمشرۍ ټاکنو توندلاري کاندید علي رضا زاکانی پرون په دغو ټاکنو کې له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان وکړ. دا دویم کاندید دی چې له سبانیو ټاکنو د لاس پر سر کېدو اعلان کوي. تر دې مخکې بل کاندید امیر حسن قاضیزاده هاشمي د یو توندلاري کاندید په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ د تیرېدو اعلان کړی و. د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندیدانو په ډله کې یوازې مسعود پزشکیان اصلاح غوښتونکی دی. ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان او ځینې نور چارواکي د می میاشتې پر 19مه د یوې څرخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه سول. وروسته له هغې چې د اوکراین د پلازمینې کیف په یوه هوټل کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سفارت د یوه اتشه مړې پیدا سو، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې مړینې تر شا هیڅ توطیه نسته. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون ناوخته د اوکراینی رسنیو راپورونو ته په ځواب کې ویلي هغوی پوهیږي چې د دې اتشه مړینه طبیعي وه او د توطیې هیڅ نښه نه ښکاري. د اوکراین سترانه یو ای رسنۍ په کیف کې د امریکا د دې اتشه د مړینې خبر د لومړي ځل لپاره ورکړی و. دیوی سرچینې په حواله ویل سوي چې دی مړ سوي کس د وینې لوړ فشار درلود. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر او د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن او د امریکا پخوانی ولسمشر او د جمهوری پال ګوند کاندید ډونالد ټرمپ نن د 2023 میلادي کال د ولسمشرۍ تاریخي مناظرې لپاره چمتووالی نیسي. د فرانسې خبری اژانس راپور پر بنسټ د دغو دوو کاندیدانو دغه مخامخ خبرې په داسې حال کې کیږي چې میلیونونه امریکایي رای ورکوونکي به د امریکا په تاریخ کې د تر ټولو زاړه ولسمشر او یو محکوم شوی کاندید ترمنځ د مناظرې شاهدان وي. په دې ټاکنیز پړاو کې د کاندیدانو ترمنځ یوازې دوی دا ډول جنجالي مناظرې کیږي چې د نن ورځې مناظره د امریکا په ټاکنو کې مهم تحول ګڼل کیږي. جاپانی ساینس پوهانو د انسان د پوستکي له حجراتو د ورته پوستکي جوړولو هڅه کړې چې وکولی سي د روباټونو له څیرو سره یو ځای او هغوی ته رښتینی مسکا ورکړي. د توکیو پوهنتون څیړونکو په روانه اونۍ کې خپلې دغه موندنې په یو ویډیو کې خپرې کړې دي. د دې څیړنه چې په سیل ریپورټس فیزیکل ساينس مجله کې خبره شوی پکې ویل سی چې دوی د وی غلیظ مایع چې د حجراتو جوړون کده د هغو روبوټ د جوړولو لپاره چې په ژوندۍ پوستکي باندې پوښل شوی ګټه اخیسته ده. دا پوستکي نرم او د انسان پوستکي ته ورته دی چې کدی سی بیرته ترمیم سی. دا نوې ټکنالوژي کولی سی چې د پوستکي د زړښت په څیرونو د فیشن په توکو او پلاستیکی جراحي کې هم وکارول سی. خبرونه مو د شپې د 9 بجو په خبرونه کې له ازادي رادیو واوریدل. ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته په قطر کې پر افغانستان د دوحې د ورځني غونډې حال درکوو چې یک شمه پیلېږي او د امریکا دوه ځانګړي استازي پکې ګډون کوي.
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پر لاسته راوړنو او ستونزو هم راپور خپرو.
په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد او کوچ دوی به هم پرې فکر وکړي او په آینده کې به مډل آرډر دپاره دوی ښه لوبغاړي راولي.
اوري چې په بامیان کې د وروستیو سیلابونو له کبله د مړو شمېر 12 ته زیات شوی. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي چې افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. په پکتیا کې د کانګو ناروغي د خپرېدو په اړه په خلکو کې ډېره زیاته شوې ده.
په کور کې درې څلور غواوې لرم، نو دا یو داسې ناروغي دي، ناشنا ناروغي دي چې د کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي، نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي.
د اسرائیل په باب هم راپور خپرو چې دغه هیواد وایي د امریکا لخوا د وسلو د ورکولو په مسله کې خنډونه لرې کړی شوي. په دې خپرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اورېدونکو پروګرام خپریږي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د راپورونو په پیل کې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په باب د غونډې راپور چې دوی ورځې دوام کوي او د ګڼو هیوادونو استازي پکې برخه اخلي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دوحې په درېمه غونډه کې به د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری ګډون وکړي. خو د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي چې د دوحې په درېمه غونډه کې د هر هغه چا د ګډون هرکلی کوي چې د افغانانو ژغ تر نړۍ رسوي. دا هم راپور
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي وروسته له هغې چې د دوحې په درېمه ناسته کې له افغان ښځو او مدني ټولنو سره د معناداره تعامل په اړه ډاډ ترلاسه کړ چمتو دي چې په دې ناسته کې ګډون وکړي. د دې وزارت ویان میتیو میلر د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او په افغانستان کې د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د دغه هیواد ځانګړي استازي رینا امیری به په دې غونډه کې ګډون وکړي. وویل متحده ایالات د دې لپاره د دوحې په ناسته کې ګډون کوي چې په نړیوالې ټولنې خپل ټینګار ته دوام ورکړي تر څو طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په اړه چې د ده په خبره اوس مهال ترې سرغړونه کیږي خپلې ژمنې عملي او د دوحې د هوکړې په اړه جدي عمل وکړي. ښاغلی میلر وویل
مگر مونږ باید په یاد ولرو هغوی هغه مهال په دې ناسته کې ګډون ته متحد شول چې د غونډې د بنسټیزې اجنډا په اړه یې وضاحت ترلاسه کړ او تر ټولو مهمه ده چې دا تایید یې ترلاسه کړ چې په دې ناسته کې به افغان میرمنې او د مدني ټولنې استازو سره به معناداره تعامل کیږي.
بلخوا د بشري حقوقو د څار سازمان یو ځل بیا د دوحې له دریمې غونډې څخه د افغان ښځو پر لرې کولو نیوکه کړې. دغه سازمان تازه په خپل اکسپانه په یو بیان کې ویلي دي چې د غونډې اجنډا بشري حقوقو مستنی ګرځوي او د غراز د غونډې لاسلي اجنډا افغان میرمنې استل شوي. د ملګرو ملتونو په قربتوب د افغانستان په اړه د دوحې دریمه ناسته درې ورځې وروسته د طالبانو یو شمېر سازمانونو او د دیرش هیوادونو د استازو په برخې اخیستو پیلېږي. په ورته وخت کې په اروپا کې د افغانستان د سولې د کمیټې د ښځو د برخې مسؤلې رودابي فروتن په دې ناسته کې د امریکا د ځانګړو استازو د ګډون په اړه ازادي راډیو ته وویل
هر کس به تانه دای جلسه شه
هر څوک چې په دې ناسته کې ګډون کوي او غواړي د افغان میرمنو غږ ووسي موږ یې هر کله کوو. خدای چې لاسته راوړنې به یې څه وي باید د ناستې پای ته انتظار وکړو او وګورو چې څه وویل شول او څه پایله به ترلاسه شي.
اخوا د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې وزارت سرپرست امیر خان متقی د چهارشنبې په ورځ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ یا یوناما له مشرې روزا وطنبایوا سره په لیدنه کې د دوحې د درېمې ناستې پر اجنډا او د طالبانو د پلاوی پر جوړښت خبرې کړي او ویلي دي چې طالبان د نشې توکو او په مالی او بانکداري برخو د تحریمونو په اړه بحثونو ته آماده دي. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړو چې د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد د دوحې په درې مناسه کې د دوی د پلاوی مشري کوي. په افغانستان کې د یوناما مشرې تیرونه ویلي و چې د دوحې د درېمې غونډې په مهمو بحثونو کې به د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي ګډون ونه کړي. د غیلان د خزو د حقونو د فعالانو تون خبرګونونه راوپارول. تر دې مخکې په دې غونډه کې د خزو د حقونو فعالانو او د مدني ټولنو استادو د نه ګډون پریکړه د نورو نړیوالو سازمانونو له خبرګونونو او انتقادونو سره هم مخ شوې. خو تازه د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویان سټیفن دوجاریک په یو خبري کانفرنس کې ویلي چې د دغه سازمان سیاسي مرستیاله روزماري ډی کارلو به د جولای په دوهمه د افغان خزو له فعالانو او استادو سره وګوري.
په بامیان ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ایز چارواکي وایي چې د یکاولنګ نمبر یو سیمه کې د سیلابونو له کبله ولس کسان مړه سوي. د بامیانو د والي ویان ازادي راډیو ته ویلي په مړو کې ماشومان او ښځې شامل دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو له دوام وروسته د بامیان ولایت په یکاولنګ ولسوالۍ نمبر یک سیمه کې تازه سیلابونو د دوو کورنیو ولس غړي مړه کړي. د طالبانو حکومت د بامیانو والی ویاند عبدالصبور فرزان سیغانی وایي چې دغه سیلابونه د سېشنبې په ورځ د یکاولنګ، کوهمرد، وروس او پنجاب په ولسوالیو کې راغلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه ټول یکاولنګ نمبر یک عبدتا
له بده مرغه په یکاولنګ ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د دوو کورنیو چې ماشومان ښځې او نارینه پکې شامل دي ولس کسان مړه شوي.
ښاغلي سیغانی زیاته کړه چې د یکاولنګ ولسوالۍ د پودیناتو، هزار چشمه او دزدان چشمه په کلیو کې د سختو سیلابونو له امله 15 څاروي هم له منځه تللي او د یو څلوېښت کورنیو په ګډون کروندې، سړکونه او د اوبو کانالونه په بشپړ او جزوي توګه ویجاړ شوي دي. هغه زیاتوي چې سیلابونو د کوهمرد، پنجاب او وروس ولسوالیو اوسیدونکو ته هم ډېر مالی زیانونه اړولي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بامیان ولایت له یو شمېر سیلاب ځپلو کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو په یادو سیمو کې د مخابراتي خدمتونو د خراب کیفیت له امله بریالي نه شو. په همدې حال کې د بغلان او غور ولایتونو یو شمېر سیلاب ځپلو ازادي راډیو ته وویل چې له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لا هم په بد حالت کې دي او بیړنیو مرستې ته اړتیا لري. د غور ولایت د ګلدرې شیخانو د سیمې اوسیدونکي غلام حیدر ازادي راډیو ته وویل
زموږ ټول کورونه او استوګنې سیلابونو ویجاړې کړي. موږ له خپلو ماشومانو سره په دښتو کې له سرپناه پرته ژوند کوو. که دولتي بنسټونه او ادارې موږ سره مرسته ونه کړي موږ به له منځه ولاړ شو.
د مرکزي بغلان اوسیدونکی دین محمد هم ورته ستونزه یادوي.
واځي خلک د دې ډېر د مشکل د ګرمۍ سره دچار دي او دغه د صحت په هغه کې بخش کې موږ سره هیڅ کوم مرسته نه ده شوې. واځي خلک دي چې کوټې موټي هم چپه شوې د خیمو لاندې پراتري خیمه خو په دغه وخت کې دا چې سور ور دی نور د مشکلات سره مخامخ هستو توجه غواړ.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر وایي چې د افغانستان په شمال کې که څه هم د سختو سیلابونو له راوتلو څخه له یوې میاشتې زیاته موده تیریږي، خو لا هم خلک د ژوند لپاره سرپناه او د بیا رغونې لپاره د نړیوالې ټولنې مرستې ته اړتیا لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر استازي لونارد زولو وویل چې ډېر کارونه باید وشي. په صادقانه مرستو سره کولای شو ډېرو کورنیو ته ورسیږو او دوی ته د خوندیتوب لپاره وسایل او بشري مرستې چمتو کړو. د زولو په وینا خلک د خپلو کورونو او ژوند د بیا رغولو لپاره مرستې ته اړتیا لري. تر دې مخکې په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې د روغتیا، زده کړو، پاکو اوبو او سرپناه ته د نه لاسرسي په برخه کې بلې ستونزې شریکې کړې وې او له دولتي او خصوصي بنسټونو یې د ځان د ستونزو د حل غوښتنه کړې وه.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا متحده عرب اماراتو ته د طالبانو د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ته د دویم ځل لپاره د سفر کولو اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې پرون یې خبر کړی ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشریزه کې د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکول سوی.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی لا هم د متحده ایالاتو د ترهګرو په لیست کې دی، تازه د ملګرو ملتونو امنیت شورا نوموړي ته د دوهم ځل لپاره متحده عربي اماراتو ته د سفر لنډمهاله اجازه ورکړي. امنیت شورا په یو بیان کې چې 13 ورځې خبر کړي ویلي چې سراج الدین حقانی ته د امنیت او پخلاینې په سرمشري ځکه د ګډون په هدف د سفر د معافیت ورکړل شوی. په بیان کې راغلی چې د سفر د معافیت د رواني جون میاشتې له 28 تر 25 پورې د تطبیق وړ دی. داسې مهال چې 13 ورځ د جون 26 وه او په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دا سفر ترسره شوی او که ترسره کیږي به. امنیت شورا ویلي ابوظبی ته د حقانی د سفر موخه د سیمه ایز امنیت ثبات او پخلاینې په اړه په غونډو کې ګډون دی. خو د طالبانو حکومت او متحده عربي اماراتو تر دې دمه د دغه سفر په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي او په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې ده چې امنیت شورا تر دې مخکې د رواني جون په 15 هم سراج الدین حقانی په شمول درېو نورو طالب چارواکو ته سعودي عربستان ته د سفر اجازه ورکړې وه چې نوموړی ترې اوس کابل ته ستون شوی. امنیت شورا هغه مهال ویلي وو چې سراج الدین حقانی د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی کبیر، د طالبانو د استخباراتو عمومي مسؤول عبدالحق وسیق او د طالبانو د حکومت د حج اوقافو سرپرست وزیر نور محمد ثاقب د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللی شي. خو داسې مهال چې سراج الدین حقانی او عبدالحق وسیق د دغه سفر د معافیت لیلان وړاندې متحده عربي اماراتو ته سفر کړی و. د رواني جون میاشتې په 4 متحده عربي اماراتو ته د سفر پر مهال سراج الدین حقانی د دغه هیواد لامیر او یو شمیر نورو اماراتي چارواکو سره هم کتلی و. د هغه د دغه سفر په وړاندې متحده ایالاتو غبرګون ښودلی و او د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت له هیوادونو غوښتي و چې د طالبانو په وړاندې نړیوال بندیزونه عملي کړي او د امنیت شورا د بندیزونو له کمیټې څخه معافیت ترلاسه کړي. سراج الدین حقانی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر دی، په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت پر مهال په یو شمیر خونړیو بریدونو کې چې لامل یې ګڼ افغانان او یو شمیر امریکایان هم وژل شوي، د لاس لرلو په تور د امریکا د ترهګرو او تعقیب لیست کې دی او تر $10 میلیونه انعام پرې ټاکل شوی. همدارز ملګرو ملتونو د 2001 کال د سپتمبر په میاشت کې په سراج الدین حقانی د القاعده شبکې او طالبانو سره د اړیکو او نورو سختدریزو او ترهګرو ډلو سره د مالی ملاتړ په تور بندیزونه ولګول. سراج الدین حقانی د حقانی په نوم د شبکې مشر پاتې شوی، خو اوس مهال یو شمیر طالب چارواکي د دغه شبکې موجودیت ردوي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
او سم د منځنی ختیځ په باب، د امریکا متحده ایالاتونو او اسرائیل چارواکي وایي اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو د ورکړې په برخه کې خنډونه لرې کړی سوي دي. دا پرمختګ د اسرائیل د صدر اعظم له نیوکو او واشنگټن ته د اسرائیل د دفاع وزیر له سفر وروسته سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
امریکا او اسرائیل پرون چهارشنبه د جون 26 وویل اسرائیل ته د امریکایي پرمختللو وسلو مهماتو د محمولو د ورکړې په برخه کې پرمختګونه شوي دي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په ښکاره ولسمشر بایډن د هیواد ته د وسلو د لیږد د پروسې په ورو کولو تورن کړ. د اسرائیل د دفاع وزیر ایوان ګالانت په تیرو 3 ورځو کې په واشنگټن کې له لوړ پوړو امریکایي چارواکو سره کتلی دي. هغه د امریکا د ملي امنیت د لوړ پوړي سلاکار جیک سلیوان سره له کتنې وروسته ویل په کتنو کې د پام وړ پرمختګونه شوي او خنډونه لرې شوي دي. ګالانت دا هم ویلي چې غواړي د امریکا د دولت او خلکو څخه د اسرائیلو د ملاتړ په خاطر مننه وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم کته هم په روسیو کې د امریکا ولسمشر جو بایدن اسرائیلو ته د وسلو دستولو پروسی په ورو کېدو تورن کړی و، خو امریکایي چارواکو بیا دا تورونه رد کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د روان کال د می په پایله کې اسرائیل ته د هغو محمولو ورکړو ځنډول شو. د نورو وسلو سربیره 900 کیلوګرامي بمونه هم پکې شامل و. لدی سربیره جو بایدن پر اسرائیل فشار راوړو چې پر رفح ښار پوځي بریدونه ترسره نه کړي. د غزې په جنوبي ښار رفح کې څه باندې 1 میلیون بې ځای شو فلسطینیانو پناه اخیستي ده. د فرانس پرس خبر ایجنس د یو امریکایي لوړ پوړي چارواکي په حواله ویلي امریکا د تیر کال د اکتوبر راهیسې تروسه اسرائیل ته د څه باندې 6.5 میلیارد ډالر ارزښت وسلې او مهمات لیږلې دي. دغه خبره یوازې په روانه میاشت کې د شاوخوا 3 میلیارد ډالر ارزښت مهمات وسلې اسرائیل ته ورکړل شوې دي. دغه چارواکي د نوم نه خودله په شرط ویلي چې دا یو لوی کار دی او هیڅ بغیر د وی محمولي لا زندولو نه دی درېدلې. دغه امریکایي چارواکي د وی محمولي د زندیدو علت په امریکا کې د بیوروکراسي پیچلی سیستم یاد کړی دی. دغه خبره چې د اسرایلو د دفاع وزیر ټیم امریکایي کارپوهانو په دې اړه څېړنې کړې دي. د اسرایلو حماس ترمنځ په غزه کې جګړه وروسته له هغې پیل شو چې د حماس ډله چې امریکا او اروپایي اتحادیې د یو ترهګرې ډلې په توګه پیژني د تېر کال د اکتوبر پر اوومه په اسرایلو پراخ برید وکړ چې ورسره شاوخوا 1200 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 250 نورې یرغمل غزې ته له ځان سره یوړل. د فرانس پریس اژانس د راپور له مخې تر اوسه 14 تنه له حماس سره یرغمل دي، خو د اسرایلو پوځ ویلي دي چې 40 وژل دي. د حماس تر کنټرول لاندې د غزې د روغتیا وزارت ویلي دي چې د اسرایلو لخوا په بریدونو کې په غزه کې 2200 څخه زیات کسان وژل شوي چې اکثره یې ملکي وګړي دي، خو خپلواکو سرچینو تر اوسه دغه شمېرې نه دي تایید کړې. بلخوا په غزه کې د قطعي راپورونو او اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي.
د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه اداره زیاتوي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامین لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. سنا کاکړ او نور تفصیل.
یو شمیر نړیوالو سازمانونو یو ځل بیا د افغان جنو پر مخ د زده کړو دروازو د تړلو پاتې کېدو په اړه اندېښنه وښوده. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي دا مهال په افغانستان کې 1.1 میلیون نجونې له زده کړو بې برخې دي. دغه سازمان د چهارشنبې په ورځ په دې اړه د خپل راپور په بیا خپرولو سره لیکلي، طالبانو په 2021 کال کې له بیا واکمنېدو وروسته د افغان ښځو 20 کلنې لاسته راوړنې په نښه کړې. په راپور کې راغلي د افغان ښځو او نجونو د بشپړو حقونو د تامینولو لپاره د اقدام نه کولو پایلې ناورین رامنځته کوي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان یو ځل بیا د چهارشنبې په ورځ د افغان نجونو ته د زده کړې اجازه ورکړې شعار سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې افغان نجونې او ښځې د خپلو حقونو د سیستماتیک ځپلو بار په اوږو وړي. په همدې حال کې له زده کړو بې برخې نجونې او په دې برخه کې فعالان د طالبانو پر بندیزونو سختې نیوکې کوي او د ښوونځیو د ژر پرانیستلو غوښتنه کوي. له زده کړو بې برخې دوه نجونو بهر او نظیفي ازادي راډیو ته وویل چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو تړل د دوی له بنسټیزو حقونو څخه د انکار په معنا ده.
افغان نجونې او ښځې د زده کړو له حق څخه محرومې دي او دا بې عدالتي نه یوازې دا چې په ټولنه کې د وحشت او نابرابري د رامنځته کېدو سبب ګرځېدلی، بلکې زموږ له بنسټیزو او انساني حقوقو څخه انکار دی. دا نه یوازې زموږ د پرمختګ د مخنیوي لامل شوی، بلکې د افغان نجونو د ناهیلۍ لامل هم شوی دی.
موږ افغانانو هم د نورې نړۍ د نجونو په څیر هیلې و ارمانونه درلودل او د هیلو ارمانونو ته د رسیدلو یوازینۍ لار هغه تعلیم او تحصیل و چې متاسفانه اوس پر موږ باندې دغه دروازې تړل سوي دي. چېرته چې علم نه وي هلته به طبعاً تیارې هم وي. هم په اقتصادي برخه کې او هم په فرهنګي برخه کې په افغانو میرمنو باندې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د دروازو تړل کېدلو ډېر زیات ناوړه اغېز کړی دی.
د ملګرو ملتونو د ښځو څنګه په دې برخه کې له نړیوالې ټولنې د سمدستي اقدام غوښتنه کوي. دا په داسې حال کې ده چې له 0 څخه زیاتې ورځې تیرې شوې چې له 16 ټولګي څخه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړل شوي دي. له نږدې 3 کلونو په تېرېدو سره طالبانو تل ویلي چې د نجونو لپاره له 16 ټولګي پورته د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره باید د اسلامي شریعت له مخې کړنلاره جوړه کړي او د خپل مشر امر ته په تمه دي. خو له زده کړو بې برخې نجونې او فعالان دا یوه پلمه بولي.
د کرکټ د 16 اوورونو نړیوال جام د سږ کال په سیالیو کې د افغانستان سفر پای ته ورسید. ډیری افغانان د 16 اوورونو په نړیوال جام کې د افغانستان لاسته راوړنې ستایي او د دوی پر دغه مزل خوشي څرګندوي. بلخوا د کرکټ ځینې شنونکي هم د افغانستان د سفر ستایي، خو زیاتوي چې دا سفر د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی و. سنا کاکړ تفصیل راکوي.
د کرکټ د 2024 کال په 16 اوریز نړیوال جام کې د افغانستان د سفر پای. که څه هم د کرکټ د 16 اوریز نړیوال جام په لومړنۍ نیمه پای لوبه کې افغانستان د سویلي افریقا له لوبډلې ماته وخوړه، خو یو شمیر افغانان په دې نړیوال جام کې د افغان لوبډلې سفر ستایي. یو شمیر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا یو نه هېریدونکی تاریخي او په یاد پاتېدونکی سفر بولي. د خوست ولایت اوسیدونکي حشمت احمدزی ازادي راډیو ته وویل دا د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې تر ټولو بریالی سفر و.
دوی هغه څه وکړل چې د افغانانو چې د کرکټ د مینوالو تمه و، او د لومړي ځل لپاره د دغه جام نیمه پیلوبې ته لار پیدا کول د افغانانو لپاره ډیر د خوښۍ او ویاړ خبره ده، او تر څنګ یې نړیوالو ته دا پیغام هم ورکوي چې موږ کولی شو د کرکټ په میدان کې هر ستر لوبډلې ته ماتې ورکړو.
د پروان ولایت اوسیدونکی احمد زاهد ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ په شلوریز نړیوال جام کې د افغانستان په زړه پورې سفر د دې سیالیو لیدو ته وهڅول.
په دې سیالیو کې چې زموږ کلوب ډلې وشو کولای استرالیا ته ماتې ورکړي او دې ماتې او سیمی فائنل ته زموږ د لوب ډلې رسول د دې لامل شو چې زموږ علاقه او لیوالتیا کرکټ ته تر مخکې زیاته شي.
د کرکټ چلونکي داود احمد سي د دې سفر په اړه ازادي راډیو ته وویل.
دوی د پرفارمنس نه څومره انرژیټک کرکټ سے دوی وکړي یووالی یو یو اتفاق ډیر ترنه متاثر شوی یم خوشاله یم. خو یو سدو مشکلات ول لوبډاله کې د لری نه معلومېدل چې موږ میډل آرډر موږ سره بالکل نه وو. نو په دې باندې به کرکټ بورډ او کپتان راشد کوچز دوی به هم په وس فکر وکړي او په آینده کې به میډل آرډر دپاره دوی ښه ښه لوبغاړي راولي.
د کرکټ لوبې مینوال د کرکټ نړیوال جام په شلوري سوسیالو کې د افغانستان د سفر په داسې حال کې ستایي چې نن سویلي افریقا د یاد جام په لومړۍ نیمه پای لوبه کې افغان لوبډلې ته د 9 ویکټو په توپیر په ماته ورکولو سره د افغانستان د سفر پای ته ورسوه. افغان لوبډلې د ټولو لوبغاړو په لاسه ورکولو سره په 11.5 اورونو کې 55 منډې وکړې. د سویلي افریقا لوبډلې ورکړل شوی هدف د یو لوبغاړي تر سوځېدو وروسته 5.5 اورونو کې پوره کړ او د لومړي ځل لپاره د شلوریز نړیوال جام پای لوبې ته ورسېدل. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مشر راشد خان د دې سیالۍ وروسته افغان ولس ته په خطاب کې د هغوی د ملاتړ څخه د مننې تر څنګ وویل.
بدبختانه مونږ هغه څه ونه شو کولای چې څنګه لوبه ترسره کړو، خو بیا هم مونږ لوبډلې کوشش وکړو. همدومره سفر و همدومره قسمت و. انشاءالله آینده کې چې بیا راځو دینه به هم ښه لوبې ترسره کړو.
دا لومړی ځل و چې افغانستان د کرکټ شلوریز نړیوال جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. د کرکټ د 2024 کال شلوریز نړیوال جام په دې سفر کې افغان لوبډلې په خپلې لومړنۍ سیالۍ کې یوګاندا ته ماته ورکړه. تر هغې وروسته د لومړي ځل لپاره یې نیوزیلند ته ماته ورکړه او په خپلې درېیمې سیالۍ کې د پاپو نیوګینا په وړاندې بریا سره د تغور لوبډلو پړاو ته ورسیده. خو د ګروپي پړاو په وروستۍ سیالۍ کې وستندیز ته لوبه وبایلله. افغانستان بیا د شلوریز نړیوال جام د تغور لوبډلو په لومړۍ سیالۍ کې له هند څخه ماته وخوړه. خو د استرالیا او بنګلاديش په وړاندې بریا سره د لومړي ځل لپاره د دې جام نیمه پای لوبې ته لاره پیدا کړه. ټاکل شوې چې نن سه‌شنبه به دویمه نیمه پای لوبه د هندوستان او انګلستان ترمنځ د کابل پر وخت ماښام 2 بجې پیل شي. د دویمې نیمه پای لوبې ګټونکي لوبډله به د جون په 9 نیټه له سویلي افریقا سره پای لوبه ولوبوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د پکتیا اوسیدونکو له څارویو انسانانو ته د دې جديدونکو کانګو ناروغي ځینو پیښو اندېښمن کړي او غواړي چې اړوند ادارې هم نړیوال بنسټونه دي په ولسوالیو کې حیواني کلینیکونه جوړ کړي. د پکتیا اوسیدونکو هم تر ډیره په کرنه عملداري بوخت دي او نږدې هر کورنۍ د شیدو مستو لپاره څو کورنۍ څاروي ساتي.
په پکتیا کې یو شمېر مالداران د کانګو او څارویو د ځینو ناروغیو خپرېدو ته اندېښمن دي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د څارویو په واکسین او درملنه کې دوی سره مرسته وکړي. دوی په ولسوالیو او لرې نږدې سیمو کې د حیواني کلینیکونو نشتون هم خپله یوه مهمه ستونزه بولي. وایي هر څوک دا امکانات او د پیسو وس نه لري چې خپل ټول کورني څاروي مرکز ګردیز او یا څو نورو لرې محدودو حیواني کلینیکونو ته بوځي. د ګردیز د دولت ځای اوسیدونکي بسم الله خان مشال راډیو ته وویل
مونږ په پیګونو مخ جات را خپل کې حلال کورو جن مونږ په خپل باندې خړو اتمی نه غنه مو مونږ کوم کورو بیا ما هغه تکلیف څه پیدا کوي. وای دې مخ سره هغه تخفل کلی دی لا نږدې مخ ته یو شپخانی جوړ شي چې ورو جن ماینات مخ ته وکی ورو جن مخ ته ورو جن څنګه خلاص ولاواله چې مونږ خپل استفاده ته کو نه دی ورته راو.
د پکتیا مالداران وایي د زینو ناروغي او مرزونو د لاسه نه دوی مالداری ډیره ولې شي او نه ورڅخه د اړتیا وړ شیدې او مستې لاسته ورځي.
هم سلطان الله د درې اوسیدونکو یم چې خپل هم په کور کې درې سلور غواوی لرم. نو دا یو داسې ناروغي دی ناشنا ناروغي دی چې دا کوم مال دا ونیسي نو بیا هغه نه رشد کوي شي نو شودې کوي او نه هم دوی په وزن کې زیاتوالی راځي. مل مؤسساتو او د زراعت له ریاست څخه موږ غوښتنه ده چې کوم واکسینونه چې اړین دي هغه ورته ورسوي.
دا وترنري د برخې فنی او مسلکي کسان وایي د انسانانو په شان په څارویو کې هم د مرزونو او ناروغیو د مخنیوي تر ټولو ښه لاره د وقایې په ډول د واکسینو لګول دي. یا وترنر خلیل الرحمن وایي
ټولو ښه لاره د مرض مخنیوي لپاره واکسین ده. مرض مخکې لکه لدې چې عمل کې لمازه وړي نو واکسینونه هغه وخت فائدہ کوي کله چې مرز غشوینی کال کې یو ځل کال کې دوه ځل کال کې درې ځل واکسینونه دي چې لاول کې کنه مولون ده.
بلوری ته د پکتیا د کرنې ریاست د مالدارۍ د برخې فنی کسان وایي چې د کانګو په ګډون د سارویو د ځینو نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره د نړیوالو بنسټونو او اړوند وزارت څخه د واکسینو او درملو غوښتنې کړي دي. د یادې ادارې د لابراتوار مدیر ډاکټر عبدالحی مایار وایي
دغه د تاسو ځین نور اکسینونه لکه اف ام ډي لکه ال اس ډي لکه انتوکسیمیا مختلف مرضونه دي و مو سره وعده کړی دا د ډونرانو لکه ډي سي نارویژن مو سره خپل وزارت مو پیشنهاد کړی دا چې منظور شي وزارت نه
ماهرین وایی د دې ناروغۍ ویروس د څارویو د کنې په واسطه د انسان بدن ته ننوځي او په پایله کې یو کس په تبه سردرد ستونی درد او خپګان باندې اخته کیږي. دا چې کانګوی وباژونکې ناروغي ده نو ډاکتران وایی په دې ناروغۍ د اخته کېدو د مخنیوي لپاره باید